سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونې ته مو زافر د سیال هرکلی کوم. خبرونه مو په خبرونو پیل کړو. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه ناستنه په اسلام آباد کې ترسره شوه. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغې ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دی چې د افغانستان د اقتصاد په بیارغونه کې مرسته وکړي. هغه خبرې لاندې ویلي هیله مند چې طالبان ټول شمول حکومت جوړ کړي او د متدله سیاست په پلي کولو سره ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه څلوېښت کورونه زیانمن شوي دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا پنځوس کورونه ویجاړ شوي دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رارسېدلي دي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوي دي. اوکراینی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادلې خبر ورکړه. کیف وایي پنسل سرتیری د راتک په حال کې دي او مسکو هم ویلي دي درې پیلوټان یې بیرته مسکو ته ستانه شوي دي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دفتر رئیس اندري ایرماک پر خپل ټلګرام لیکلي د رسنیو شوو سرتیرو دوه څلوېښت حق دي چې په ماریپول کې د فولاد د فابریکې له دفاع څخه د رسنېدو په حال کې وه. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټان یې د یوې پچلې مذاکرې وروسته ورته راستانه شول. او د سودان د جګړې د ښکېلو لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کېناستل. ریاض او واشنگټن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې درې اونۍ مخکې د عبدالفتح البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک غبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. دا د جګړو له امله تر اوسه په لسګونه کسان وژل شوي او په لسګونو زره کسان بیا د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سختریزو فرمانونو پاره دوام اندېښنه ښودلې ده. دا چې دغه اندېښنې په ځانګړي ډول په کومو برخو کې دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي څو میاشتې وړاندې د پاسپورټ اخیستلو لپاره فورمې ډکې کړې دي، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت لخوا د پاسپورټ ریاست څخه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا چې ولې خلک د پاسپورټ په اخیستو کې ستونزې سره مخامخ دي د بهم درڅه په راپور کې ولرو. په غزنی کې بیا هلته تاریخي عبادات رغول کیږي. چارواکي هلته وایي چې چرته د دغه عبادتو د رغولو چارې پیل نشي، امکان شته چې دغه تاریخي سیمه له منځه لاړ شي.
دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو څوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي.
نور مطالب هم درته لرو. د اوکراین د جګړې د جزئیات او همدارنګه په سودان کې مو د وروستیو تغییراتو هم خبرو. ملتیا مو غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي د پیولې کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو په اړه د سختریزو فرمانونو پر دوام سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انتونی ګودریش ته لیږل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري په کې لیکل شوی، له افغانو میرمنو پرته ملګري ملتونه باید یوازې له نارینه سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیز وغند، خو یې ویل چې په افغانستان کې پاتې کیږي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو ویلي لستونزو سره سره په افغانستان کې فعالیت ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یو لیک کې د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي غوښتي چې له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه کلک مخالفت وکړي. دغه لیک کې چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استول شوی او د ډیموکرات ګوند د استازو ملاتړ هم لري، پکې راغلي چې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. پلی کې راغلي چې خزي د هر بشر دوستانه جواب لپاره بنسټیز دي او په افغانستان کې د باور وړ بشري مرستو پر سوالو کې باید د خزو او نارینه بشپړ او خوندي ګډون شامل وي. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې په لیک کې زیاته شوې د بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پخو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. دغشان په دې لیک کې یادونه شوې چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پریکړو ته د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د دغه سازمان ځواب به پر افغانستان او د ملګرو ملتونو په باور تلپاتې اغیز ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په میرمنو د کار کولو بندیزونه وغندل، خو ویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کوو. د یوناما په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو دغه پریکړې د دوی کار په جدي ډول کمزوري کوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په اړه د بیلابیلو لورو او شریکانو سره تر سلا مشوره وروسته پریکړه وکړه چې له ستونزو سره سره په افغانستان کې خپل فعالیتونه نشي بندولی. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې په نه قاطعیت تورنوي. د ښځو د حقونو یوې افغانې فعالې زرغونې ولی ازادي راډیو ته وویل
باید اینا تلاش بکنن و حضور زنها را دوباره
نړیوال ټولنه باید ګډه هڅه وکړي تر څو افغان ښځې بیرته کار ته راوګرځي. په دې سره به افغان میرمنې همکار وکړي، هم خدمت. خو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې دوه مخی توپ کوي. له یوې خوا وایي چې د افغان میرمنو ملاتړ کوو، خو اصلا داسې نه ده. دوی غواړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي ځکه دوی ته خپلې ګټې لومړیتوب لري
به خاطر حفظ منافعشان د داخله کشور میباشد.
سوریا چې په نیمروز ولایت کې په یو غیر دولتي بنسټ کې دنده درلوده، خو د طالبانو وروستۍ پریکړه اغیزمنه کړې او اوس په کور ناڅه دوی ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي.
سازمان ملل صرف بیانس
ملګری ملتونه یوازې اعلامیه ورکوي او هیڅ عملی اقدام نه کوي. لا افغان میرمنو د دوی ملاتړ یوازې تر خبرو محدود دی.
حمایت از اونا در قسمت زنان
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د رواني مې میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍ د استازو غونډه راغوښتې وه او مخکې تر دې دغه سازمان دوه لړپوړو پلاو کابل ته سفر نه هم وکړل، خو طالب چارواکو سره تر لیدونو کتنو وروسته هم د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د محدودیتونو په تړاو خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د نړۍ هیوادونو هم په وار وار د افغان ښځو په ملاتړ او پر دوی د لګېدلو محدودیتونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار حق ورکولو په تړاو خپل غږ پورته کړی. طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته سمدستي پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو ته مخه کړه. نجونې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه له زده کړو او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو نه دولتي موسساتو کې له کار کولو منع کړي. د طالبانو دغه پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه درلودل او لا هم د دغه غبرګونونو لړۍ روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د پاسپورت یو شمېر غوښتونکو وایي چې میاشتې وړاندې د پاسپورت اخیستلو لپاره آنلاین فورمې ډکې کړي، خو د دوی په خبره د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست روسه د دوی د ورتګ نیټه نه معلومه کړې. هغه کسان چې د خپلو ناروغانو د درملنې او یا هم په ګاونډیو هیوادونو کې د کار لپاره پاسپورټونو ته بیړنۍ اړتیا لري وایي نور له انتظار ستړي شوي او غواړي چې ژره تر ژره پاسپورټونه ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ته دغه اداو پر د ولس رواي د پاسپورت غوښتونکو ته د نوبت پر بنسټ نیټه ټاکل کیږي. چوسیات د سنا کاکړه په راپور کې
خلک مریضان لري، مشکلات لري، دلته علاج نه کیږي. عبدالولی نومی کی وای تیر کالی د پاسپورت آنلاین فرم ډکه کړی و خو دا تم یشتو په تیرې دو سره ایله هم پاسپورت نه دی اخیستی او نه ورته د سفر د دغې کتاب چې نیټه کره شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنۍ دوه غړي ناروغه دي او غواړي د درملنې لپاره یې پاکستان ته بوځي. د پاسپورت یو بل غوښتونکی عبدالحمید وایي له یو کال راهیسې یې کار او برخه نه دی او د پاسپورت په تمه دی چې یو بل هیواد ته د کار لپاره ولاړ شي.
غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. معلومه نه ده چې څه وخت به پاسپورت په اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي وروره، نه پوهېږم چې څنګه به وکړم.
عبدالواسی چې بیا تازه غواړي د پاسپورت اخیستلو ته نوم لیکنه وکړي وایي د نورو کیسې چې اوري ډېر هیله من نه دی چې ترلاسه یې کړي، ځکه خلکو ډېر انتظار ورته کړی دی.
زه غواړم چې د خپل ځان او کورنۍ لپاره د پاسپورت فورم ډک کړم، خو ډېر خلک آن په یو کال کې پاسپورت اخیستو ته بریالي نه شول. نو زه هم ډاډه نه یم چې پاسپورت به ترلاسه کړم او کنه. حیران یم چې څه وکړم.
پاسپورت غوښتونکي وایي د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې له ستونزو سره مخ شوی او د ترلاسه کولو لپاره یې د اوږده انتظار نور دوی ستړي کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست له ویان نورالله پتمن سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیا وایي چې پاسپورټ غوښتونکو ته د نوبت له مخې نیټه ټاکل کیږي.
دا ګومان کوم چې څنګه لري او په هر حال په خپل نوبت باندې هر چا ته پاسپورت ورکوي. نو تاریخ لدی وځي نه ورکول کیږي چې هغه مکبیا مثلا تاریخ ورته ولګوي او اته پته دې نه لګیږي چې دوی ته نوبت کله ورشي.
که څه هم نوموړي په دې اړه څه ونه ویل چې د ورځې څومره پاسپورټونه ویشل کیږي، خو دا یو کړه چې آنلاین بهیر په شفاف ډول دوام لري او هغو کسانو ته چې د کال لپاره بهر ته ځي محصلینو او ناروغانو ته پرته له دې چې آنلاین فورم ډک کړي په دوه درې ورځو کې پاسپورټونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست مسؤلینو ادعا کړې وه چې دوی هره ورځ په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 پاسپورټونه ویشي. په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تخنیکي ستونزو له امله څو ځلې ودرول شو. تیر کال د وروستي ځل لپاره د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د پاسپورټونو د ویش بهیر د شپږو میاشتو لپاره ودروه، خو د پاسپورټ غوښتونکو لپاره پسې نیوکو وروسته دغه بهیر د تیر کال کب میاشتې په 10مه بیرته پیل شو.
facebook.com/azadiradio
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې د مستحق افغانانو لپاره د بشري موقتی استوګنې د تمدید لپاره یو نوی پروګرام جوړ کړی. د امریکا د کډوال کمیټې د جمعې په ورځ نو وخت اعلان وکړ چې د دې پروګرام په جوړېدو سره به افغانانو شي کولای چې په قانوني توګه په امریکا کې ژوند او کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کډوالو کمیټه یا یو ایس سی آر آی وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د موقتی بشري استوګنې د تمدید لپاره به یو پروګرام جوړ کړي. دغه وزارت د جمعې په ورځ ناوخته اعلان وکړ هغه افغانان چې د ایستلو په بهیر کې د بشر دوستانه ویزو یا پارول له لارې امریکا متحده ایالاتو ته تللي کولی شي د جون له پیل څخه د آنلاین او کاغذي فورمول له لارې د موقتی استوګنې د تمدید لپاره غوښتنلیک ورکړي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت ویلی دی چې موقتی استوګنې به د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالو کمیټې په خپله اعلامیه کې د دغه کمیټې د رئیس او اجرایه مدیر سکندر نگاش له قوله ویلي چې له څو میاشتو راهیسې هغه افغانان چې موقتی بشري استوګنه لري بې برخلیکه دي او د موقتی استوګنې مودې د غځولو په اعلان سره دا افغانان کولی شي د خپل راتلونکي په اړه ډاډمن شي. په اعلامیه کې د ښاغلي نگاش له قوله دا هم ویل شوي چې دوی د امریکا له حکومت څخه غواړي چې د بشري موقتی استوګنې د تمدید د پروګرام جزئیات ژر تر ژره خپاره کړي او دا باید څومره چې ممکنه وي ساده او د لاسرسي وړ وي تر څو افغانان وکولی شي خپله موقت استوګنه او د کار جوازونه په وخت او عادلانه ډول تمدید کړي. په ورته وخت کې په امریکا کې هغه افغانان چې موقت استوګنه لري د دغه پروګرام د جوړېدو هرکلی کوي. د موقت استوګنې یا پارول ویزې لرونکی یو افغان چې د ایستلو په بهیر کې امریکا ته تللی او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وای چې په دغه هیواد کې ډیری نوې راغلي افغانان به برخلیک دي، خو دوی د موقتی استوګنې تمدید بل دوی سره مرسته وکړي چې د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. دا ازادي رادیو ته وویل
د ایمیګریشن مساله چې دا دلته یو څه وخت نیسي، هیڅوک په دې اړه نه پوهیږي چې د فلانی شخص سرنوشت بڅ ډول وټاکل شي. د خو خزیرې دغه د چری دوی دغه مدته دوه کاله نور هم غزيږي، او د دوه کلونو په لړ کې دوی کول شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. دلته اوس دوی ته هیڅ نه وستونځ نشته، خو یوازینې ستونزه د دوی دغه به سرنوشتوالې دی. په دې حساب دوی لګړو ستونزو سره مخ دي، خو کچره دوی دغه مدته دوه کاله نور هم وغزيږي، دوی کول شي چې خپل کیسونه مخې ته یوسي. هغه د خپل ګرین کارډونو لپاره چې دوی اپلای کړی دا یا مثلا کوي، نو یو نتیجې ته رسیدل شي.
یو بل افغان کډوال چې دی هم د غوړي نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د بشر دوستانه ویزې ختمېدو ته یې دوه یا درې میاشتې پاتې دي. د په وینا د دوه نورو کلونو لپاره د بشر دوستانه ویزې غځېدل به تر یو بریده د دستونزې هوارې کړي.
اوس نوې طرحه بیا تاسو کړی ده چې دوه کاله نور مداور ته غځوي، خو هغه کوم فورم چې دغه تر اوسه شیر شوی نه ده چې سره ګام ته دی وکولی شي آنلاین اپلای ورته و سره ګام ته آنلاین بیا دا پروسه دوه کاله نور هم غځوي. ویزې چې راشي مقصد ټول افغانان مقصد کارونه خپل مخې ته وړي، که دغه ویزې بیا نوې نه شي دا اسنادونه ورنه کړي، دلته کارې په ټاپه درېږي، کار نه شي کولی، مسافرت نه شي پوره کولی، لایسنس په تاریخ تېرېږي، هر څه یې ختمېږي، ټول د ګمنټ ورسره
د 2021 کال د اګست په 18مه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته په زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو او بنسټونو سره یې کار کوه، د امنیتي ګواښونو له امله د تخلیې په بهیر کې د دوه کلن بشر دوستانه کډوالي ویزو یا پارول له لارې امریکا ته لاړل. نو دوی ډېری یې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دایمي استوګنه ترلاسه کړي او یو بې برخلیک ژوند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د واشنگټن او ریاض په نوښت د سعودي د سودان د جګړې د ښکېل لورو ترمنځ نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې د روغې جوړې خبرې کیږي. په سودان کې د پوځ د دوو ډلو ترمنځ له نږدې درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. تفصیل د احمد شیبر نور.
د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په نوښته خبري لومړی جدي هڅه ده چې د سودان د دوو پوځي ډلو ترمنځ روانه جګړه پای ته ورسوي. دا جګړه چې د پلازمېنې خرطوم په شمول په ځینو ښارونو کې روانه ده، تر اوسه پکې په سلګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره نور د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. ریاض او واشنگټن د سودان پوځ او د چټک غبرګون ځواکونه مخکې هم څولې وو چې خبري سره وکړي. د دې دوه ډلو ترمنځ تر اوسه څو ځله د اورمن هڅې شوي او بیا بیا د اوربندونه مات شوي دي. دغه دوه پوځي ډلو په ښکاره دا خبره کړې ده چې دوی د بشري مرستو د رسولو او د جګړې له سیمو د خلکو د وتلو لپاره اوربند ته چمتو دي، خو د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی څرګند کړی. د چټک خبرګون د ځواکونو مشر محمد همدان دوقلو چې په حمیدتي مشهور دی وایي هیله یې دا ده چې د دې خبرو له لارې دوی خپل هدف ته ورسیږي چې د جګړو له سیمو د ملکیانو وتل دي. د سودان پوځ بیا وایي چې دوی د جمعې په ماښام جدي ته خپل استازي واستول، خو دا خبره یې کړې ده چې دوی به د چټک خبرګون ډلې له استازو سره مخامخ خبرو ته حاضر نه شي. حمیدتی بیا ویلی دی چې دوی به د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان یا ژوندی نیسي او یا به یې وژني. په سودان کې د جګړې د اپریل په 15مه وروسته تر دې پیل شوې چې د نړیوالو په ملاتړ د یو دیموکراتیک حکومت د جوړېدو لپاره د انتقالي دورې د رامنځته کېدو هڅې ناکامه شوې. برهان له دوو کلونو راهیسې د پوځي شورا مشي کوي او حمیدتی پخوا د ملیشه او مشر و. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان سعودي عربستان ته د خبرو لپاره تللی دی. ریاض له برهان او حمیدتی سره نږدې روابط لري. دغه دواړو په سعودي عربستان ته خپل وسلوال استولي وو چې د ریاض په ګټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد جګړه وکړي. ریاض په سری بهيري کې چې له سودان سره پکې شریک دی امنیت ته اندېښنه لري. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې ځینې تاریخي ابدې رغول کیږي. د طالبانو حکومت چارواکي وايي په غزنی کې هغه تاریخي ابدې رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی وايي په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټول نړۍ ګډ میراث ګڼل کیږي د سیاسي حالاتو له امله د نړیوالو له پامه غورځول شوې دي. تفصیل له سمې په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وايي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي ابدې چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي. دوی وايي دلته ځینې تاریخي ځایونه او ابدې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا د جمعې په ورځ غزنی ته راغلی او له ځینو تاریخي ابدو څخه لیدنه وکړه. نوموړي په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی یو شمیر تاریخي ابدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي ابدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونده مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجا کړی اعلان شي چې پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه تور کوشش هغه خدای نصر دی راته نږدې وي او نور موږ د خارجي موسسات سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي. خو متاسفانه دا چې د نړۍ خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملمیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې دا چې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغل خیر خوازیا ته وی هڅه کوي چې له هرې لارې ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي ابدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د دې په باور په افغانستان کې تاریخي ابدې چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي ابدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي ابدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډیری روڼاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چیرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي ابدې او تاریخي آثار ولري د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه ونومول سو نو موخه دا و چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي ابدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي. نو که بیا رغول کیږي او ساتنه یې کیږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته دغه څو کلونو مشاهدانو چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کېدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنی به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بلور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینه په نامه ونومول سو الته هم د جینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د جینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي تر سو هغه دی ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملی په داورستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
له غزنی بور شو نورستان ته د نورستان نورګرام لوسوالۍ د پېشګری درې اوسیدونکو د سړکونو د خرابوالي او کندو کپر حالت څخه شکایت کوي. دوی په وینا چې د سړک تنګوالي او خرابوالي په وجه د موټرونو د شپکېدو امکانات ډېر شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند په شګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه یې له پخوا کندو کپر او خراب وو خو وروستیو بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکاره بستلې دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې د نامکا کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړېدلي دي، تګ راتګ بېخي نه کیږي. کومکدار موټر هم چې ځي نو هغه هم ډیر په زوره باندې خیږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښاګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي، د پښاګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومانو بستګ راتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکي نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه اوږدې دری لري چې ګڼ سرکونه خلکو په خپل مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي، چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لګ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړی دي، اکثر ملي پیوستون برنامه لیلارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړی دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیښې شوې دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسب کې شهیدان شو او اته کسان پکې زخمیانو، د پښاګر کې موټر چپه شو دی، دغه هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون ورسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کوم مثبت پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیخیوي چې په کې سنو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
د زئی ولسونو په وینا چې ولایت له طبيخ کولاو او زیر موډک دي، خو تل ور سره توپیر چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپام غورځول شوی او په وسنی کې هم د ستونزو هواری ته چندانی توجه نه کیږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه دوی مینې مې ته نږدې یو مخکې لدی چې لند خبرونه او د نیمه نړۍ پروګرام درته ولرو. ورزو ساسي پیغامونه ورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتي پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمري ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالۍ کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزي، هندر، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغاني په بشپړ ډول چلیږي. افغاني زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادي رادیو محترم مسولینو ته سلامونه او نیک هیلي. دغه کم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان په هنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان په هنتون اغوي دلته ننګرهار کې پونتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغ شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دي زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان په هندونو 2000 افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغه څخه شپږ دی زره غواړي، څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه 2000 افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي کده سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړي د خوراکي او په دغه اړه کوم سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
تاسیم کولای شئ چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته په 00 400 224 شمیره باندې راولېږئ. اوس هم لنډ خبرونه، له هغې وروسته نیمه نړۍ پروګرام. د پاکستان، چین او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې ترسره شوه. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ چارواکو ویلي په دغه ناسته کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او د اقتصادي ثبات پر ټینګښت تمرکز وشو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری رسنیو ته ویلي چې پیغام یې افغان چارواکو ته دا دی چې افغانستان د پاکستان او پاکستان د افغانستان سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ ویلي اسلام آباد او پیکینګ چمتو دي چې د افغانستان د اقتصاد په پیرغونه کې مرسته وکړي. هغه خبري لاندې ویلي لمندې چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړی او د معتدل سیاست په پلي کولو سره ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره ورځ د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په ننګرهار کې د اورښتونو له امله لږ تر لږه 4 تنه مړه شوي او 3 تنه اټکن شوي دي. د راپورونو له مخې تیره شپه په ننګرهار کې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو له امله خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې لږ تر لږه 30 کورونه زیانمن شوي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوي او لوګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رسیدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړې شوي دي. اوکرانی او روسی چارواکو نن د بندیانو د تبادله خبر ورکړ. کیفای 15 سرتیری دراتک په حال کې دی او مسکو هم ویلي چې درې پیلوټانی برته مسکو ته ستنه شوې دي. د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دفتر رئیس اندري ایرمارک پر خپل ټلګرام لیکلي تر رسنو شو سرتیرو د تلويختي هغه دي چې په ماریلکول کې د فولادو د فابریکې له دفاع څخه د رسنیدو په حال کې و. د روسیې د دفاع وزارت هم ویلي چې پیلوټانی د یوې پیچلې مذاکرې وروسته یو تر رسنه شول. او د سودان د جګړې د خکیل لور استازي نن د سعودي عربستان په چدي خار کې خبرو ته کینی. د واشنگټن د خبرو د پیلي دوه هرکلی کړی دی. په سودان کې نشته دریو نه مخکې د عبد الفاتل برهان د زوکونو د محمد حمدان په مشرۍ د چټکو خبرګون د زوکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. د دې جګړو لامل تر اوسه په زوکونو کسان وژل شوی او په لزګونو زره کسان بیا د خپل کورونو پرې خودو ته ورشوي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د خځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیواله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته په هوای ورکی پښتنه نشته. اوس په خځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن. به مخاطر است که طفلشان نتازه میشه.
نن ام دموځو چې روپ پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پروت سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینا کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه لدوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. قدر منوتونکو سمو دولاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي دارو کې خځینه کارکونکې لکار څخه منع کړي چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بلرو پروتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي په خپله سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحیح ګرځند ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په پغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای صحیح خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو ښه خدمات موږ ته وړاندې کولو. لکه یو امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو واکسین وکړي، خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو د رواني لاړخه موږ ته ښې مشورې راکولې. که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوي تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سیډیر ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د روغتیایي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د روغتیایي ټیمونو لرو پرتی سیمو ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، هغه ته به د خلکو و مشکلات چې کوم کده ماشومانو د سوی تغذیه په باره کې د امیدوار میرمنو کوم مشکلات او کوم ستونزې وي هغه ته به لاسرسی درلود. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کوم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول. امیدوار میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو په دیو چې آر سړی کولای شو لری پرتی سیمې ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانه ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته. نو تر ډیره دمه مشکل حل و، خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتی سیمو ته بچتل. زه درته د خپل ساحې وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه لری فاصله کې دي، نارینم کارونو کې مصروف نه، د زنانو مشکلات ډیر زیاتی، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غوړ څومره وای شي دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آر ساحې ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې د ټیمونو اوس خپل فعالیت چې د طالبان حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې خزینه ډاکټرانو، خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې دا د خوراکي موادو نور برخه کې، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا خزینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نشي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي خزینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډیر ښه وو، ډیر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډیر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لري دي، هغه خزینه نشي کولای چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرا تر هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور خزینه کارکونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلی دي، کورونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي، دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولي. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکونکو حلولي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک، له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا جای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي، هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیري. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته او بهتري نشته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټیږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولای چې خپل درس ته، وظیفې ته،
خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خلاواله نه وه، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې عربیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې لزانه دی پاو کوي، ښځه به څه رقم لزانه دی پاو کوي. خو بیا مې وله رادغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکوي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري، د افغانستان خلک خو پیچې نو نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از اینکه ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمیدانن. به مو خاطر است که
مخکې لدی چې یوه میرمن ماشوم نړۍ ته راوړي، هغه ټکو ته چې باید پام وي نه پوهیږي. لمدې وجه ماشوم له منځه ځي او خپله هم له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي. موږ به دې میرمنو ته پوهاوی ورکوو، خو له بده مرغه چې د طالبان حکومت زموږ په کار باندې چې د ښځو لخوا ښځو ته صحیح معلومات ورکول و بندیز ولګاوه. سره له دې په دې وروستیو شلو کلونه کې د رادیو او ټلویزیونونو لخوا هم میرمنو ته په هر برخه کې معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنې اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللې یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپل ماشومان ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي، د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي، د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي، ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکي شي. زه له دوو کلونو را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپلو نورو ښځینه همکارانو سره د افغانستان لرې پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی. هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون در طب در پنجی ماسل اقل مایار چهیله در افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وای دا چه در طالبان حکومت در خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی حقا هم بیا پسی برحک دی دیل پار دیر دی نومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نموری پا پایل کی پسی برحک دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملې دي، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خواسته به مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به د میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو لپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري. نو دې لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده، خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیر من ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو دی خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دی هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیر من لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرف د خدمات هم متوقف شول، او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال د امیر من د ډېر مشکلات سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوي د طالبانو د دې پریکړې پاکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوث خیو هم صحي مشکلات دي، کله چې دا خدمات په خصوصي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي، لکه اکثریت دا خدمات چې خوست وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه خوست، او دا کارمندان به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او خوست به خدمات وړاندې کول، نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی، لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي، نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمند ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره اوسېږي، نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي، لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي، نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسي پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړ سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسي ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي، نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي، یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي، کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي، نو کم داسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي، دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دای ته کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسېږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکتران نسی ورتللی، یوه کسان چې په سی برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسی ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان مخ نسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپل تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نو مهله ته د کله چې تصمیم نیسي به خصوص د میرمن په حق کې هم جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي کاغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمن حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، لبل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم، نظر لرا نظر لرا کمای خوران سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، رقل شراب دسرو لبان سنم،